دوستانو السلام علیکم زه اجملند مو د ساده ریډیو په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د عبدالله په مشرۍ د سبات او همپالنې ډلوي ممکن د همدی ونی په لومړیو څو ورځو کې اکثره د سیاسي بحران د حل په هدف هوکړه لاسلیک شي. دا مو د خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
د څو مهمو خبرونو سره چکم په پکتیا کې دوه دیش وسلوال طالبان وژل شوی او تر شپې تور ډیر ټپیان دي. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپل دروشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو او ایران شاید د هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواو مرسته وغواړي. د خبرونو تفصیل پکتیا کې دروشت وسلوال طالبان وژل شوی او تر شپې تور ډیر ټپیان دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار او تیر شپه د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو په ګڼو پوستو بیلابیل بریدونه کړي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله وشته ده. د پکتیا امنیت قمندان سلطان داوود سلطان نن شنبه ازادي راډیو ته وویل
زرمت پولیسوالۍ کې دی وایي چې راتو د زمینی اجراتو ترڅ کې نه طالبان مړه دي او ډېر زخمیان دي چې اوس په اعلان هم زخمیان دي. کلالګو په کلینیک کې دي په ډنټ پټان ولسوالۍ کې پنځه یې مړه دي او لس زخمیان دي. درې پوستې باندې هم حمله کړې وه چې موږ د شارا پوسته ده چې په هغه کې پنځه مړه او نهه زخمیان دي. او دې باندې مچلغو باندې هم حمله کړې وه چې باندې مچلغو کې دغه اوس هم د دښمن اجساد پاتې دي. دیارلس یې مړه دي او پنځلس زخمیان دي.
خو د پکتیا د امنیت امر لطف الله کامران بیا د مچلغو بند په پوسته کې د وژل شوي وسلوالو شمیر اتلس نفر شي. د پکتیا د امنیت قمندان په خبره چې په دغو بریدونو کې دوه افغان سرتیري وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په یو بل خبر کې د پکتیا د تمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دولس ملکي وګړي له حکومت سره د همکارۍ په تور له ځانو سره بیولې دي. نوموړي وویل د ټول ملکیان دي چې د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غور سیمه ییز چارواکي بیا وایي وسلوالو طالبانو د افغان ځواکونو یوه امنیتي پوسته نیولې ده. دوه تنه سرتیري وژلي، دوه یې ټپیان کړي او یوولس نور یې ژوندي له ځانه سره بیولې دي. د غور د ولایتي شورا غړي عبدالحمید ناطق ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د غور هرات لوی لارې په اوږدو کې د فیروزکو په 15 کیلومتره کې پر یوې امنیتي پوسته برید وسو. نوموړي ویلي په دې برید کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته ده. بلخوا د غور د امنیت قمندانۍ ویان عبدالمعروف رامش د پیشه تایید کړي خو د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې ده. طالبانو په دې وروستۍ اونیو کې پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ډېر کړي چې په غبرګون کې تیر سه شنبه افغان ولسمشر اشرف غني د طالبانو په ګډون پر ټولو وسلوالو مخالفو ډلو د تهاجمي بریدونو د پیل امر ورکړ. په فاریاب ولایت کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپل دروشت ملګرو سره افغان ځواکونو ته تسلیم سو. د 209 هم شاهین کول اردو ویان محمد حنیف رضایی نن سهار رسنیو ته په استول پیغام کې په دې اړه ویل چې د مولا اکرم په نوم دغه طالب قومندان په ګرزیوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو سره یو ځای سو.
امروز اوایل صبح یک فرمانده محلی طالبا به نام مولا اکرم که چند سال بدین سره بدین طرف در صفوف طالبا بودن همراه با 23 نفر از افرادش به نیروهای دفاعی و امنیتی و مشخصا منصوبین توله منطقه‌ای قوت‌های محلی اردوی ملی در ولسوالی گرزوان تسلیم شدند.
د 209 هم شاهین قول اردو د معلوماتو لمخي دغه کسانو په خپل په خوانی یو کړنو پښیمانی شو دلید په دې اړه هم طالبانو تر اوسه تبصره نه کړي. زموږ غله ازادي راډیو اوري. ایران شاید د دې هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواوو مرسته وغواړي ځکه دغه موج په یاد سیمه کې د بزګرو حاصلات له خطر سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران اوس مهال د کورونا وایروس او په عین حال کې د امریکا د بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره لاله وړاندې دي او لاسو ګریوان دی. د ایران د کرنې وزارت یو ویان محمد رضا میر ویلی چې د دې هیواد پوځ له ملخانو سره د مبارزې په برخه کې مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د ملخانو سیل په افریقایي او هم عرب شبه جزیره کې تیر اونۍ د خلکو حاصلات له منځه وړی دي او د ملګرو ملتونو د خوړو ادارې په وینا د پاکستان او هند سرحدي سیمې هم له ګواښ سره مخامخ دي. او جرمنی په لومړنۍ هیواد وی چې تمه ده د کورونا وایروس تخوریدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیگ لوبي پیل کړي. ویل کېږي دا لوبي د می په 14 د جرمنی د ټولو اتلسو لوبډلو په ګډون پیل سي. البته په دې ترڅ کې د سخت روغتیاي اقداماتو تدابیر هم نیول کېږي او سټډیوم به تقریبا خالي وي. هغه لوبي چې په خالي سټډیوم کې ترسره کېږي د ارواح لوبي بلل کېږي. د آلمان د بوندسلیګ لوبي هم په همدې شرایطو کې پیلېږي. یوازې شاوخوا 200 تنه به اجازه ولري چې سټډیوم ته ورسي، چې په هغو کې روغتیایي کارکوونکي، امنیتي ټیمونه او هم د رسنیو استازي شامل دي. ټول تمه لري چې لوبغاړي ماسکونه واغوندي. د خبرونو پای.
دوستانو وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي په دې اونۍ کې به د ارګ سره د سیاسي اختلاف د پای ته رسولو لپاره هوکړه لاسلیک شي. همدارنګه به دا واورئ چې د امریکا دفاع وزارت وایي د هغه هیواد ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو نه د ملاتړ په هدف د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د کرونا وایروس په اړه تازه حال درکو. د طالبانو له غوښتنې مو هم خبرو چې وایي د کابل په لویدیځ کې پر روغتون د شوې حملې په اړه دې بې طرفه څېړنې وشي. که وخت نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډله وایي ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې ارګ سره د سیاسي بحران د هواري په هدف هوکړه لاسلیک شي. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادۍ راډیو ته وویل چې په خبرو کې ډېر پرمختګ شوی. د افغانستان جمهور ریاست په دې اړه تازه څه نه وایي، خو مخکې تر دې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي هم د خبرو د پرمختګ خبره کړې وه. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د سیاسي بحران پای ته رسیدل په دغه هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم بولي. فیروز عزیزی له کابل نور تفصیل راکوي.
د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د کورني او بهرني بنسکړیتوب او اوږدو خبرو وروسته اوس د دغې ډلې ویان وایي ښایي د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې د سیاسي بحران د ختمولو په هدف هوکړه لاسلیک سي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ممکن د همدې اونۍ په لومړیو څو ورځو کې دغه هوکړه لاسلیک سي.
د دواړو لورو لخوا موسم مذاکرات روان دي، په طرحې باندې کار نهایي شوی دی او مذاکراتو کې پرمختګونه شوي دي. امیدواري شته چې په راتلونکو ورځو کې یا د دې اونۍ په اوایلو کې دا شی امضا شي.
خو د ثبات او همپالنې په ټاکنیزې ډلې کې یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي ښایي دغه هوکړه سبا یعنی یک شنبه د ارګ او ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ لاسلیک سي. په هغه طرحه کې چې یو شمېر رسنیو ته رسیدلی راغلي، عبدالله عبدالله ته د مصالحې د عالي شورا د مشرۍ د ورکولو ترڅنګ ثبات او همپالنې ډلې ته د کورنیو چارو وزارت په شمول 11 وزارتونه ورکړل سوي دي. نور 10 وزارتونه د عدلي، سوداګرۍ او صنعت، مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ، کار او ټولنیزو چارو، د کډوالو او بیا راستنیدونکو چارو، ترانسپورت، اقتصاد، کرنې او مالدارۍ، لوړو زده کړو او سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارتونه ښودل سوي دي. په دغه طرحه کې د جنرال عبدالرشید دوستم د مارشالۍ موضوع، د اساسي قانون تعدیل او ځینې نور مهم مسایل هم راغلي دي. دا چې د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي بحران له امله له عامو خلکو سره د هیواد د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښنې راپارېدلې دي، و ځینې کارپوهان وایي چې د دې دواړو سیاسي مشرانو ترمنځ جوړجاړی به مؤثره تمام سي. له دې ډلې د سیاسي چارو شنونکي مشتاق رحیم ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا ستونزې یوازې د سیاسونو د شخصي ګټو لپاره په قصدي ډول رامنځته سوي، خو سیاسي تفاهم به د هیواد ملي مسایلو په ځانګړي ډول د سولې پروسې د پرمختګ لپاره اغیزمن وي.
دغه اوسنۍ د مصنوعي خودساخته سیاسي ګډوډي چې دوی جوړه کړې ده، دې به یو لوی ګټه دا وي چې حکومت به نور وکړی شي او هیله مو ده چې وکړی شي چې په خپلو حکومت باندې او سیاسي برنامو باندې او پراختیايي برنامو باندې تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د سولې بحث لپاره به اوس ادرس بیا ځانګړی شي. دا څو میاشتې دغه سیاسیونو دغه ټول ملت او ټول سیاسي پروسې ګراو ځان سره نیولې وې، انحصار کړی وې. نو یوه هیله دا ده چې حکومت به بیرته متمرکزه شي د حکومت د چلولو په چارو باندې.
ښاغلی رحیم وایي که څه هم د سیاستوالو له لوري داسې سیاسي چلند د خلکو په ډیموکراسي بې باوري زیاته کړې او په راتلونکي کې به بیا خلک په رایو ورکولو او انتخاباتو باور ونه کړي، خو غوره ده چې بالاخره دا ستونزې حل سي. د عبدالله او ارګ ترمنځ ستونزې وروسته له هغې زیاتې سوې چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د میزان د میاشتې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې محمد اشرف غنی ګټونکی اعلان کړ او ښاغلي عبدالله دغه پایلې ونه منلې او ځان یې د ټول شموله حکومت ولسمشر اعلان کړ. تر دغه مخالفت وروسته د دوی ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره کورنۍ او بهرنۍ منځګړیتوب پیل سه چې اوس ویل کېږي دغه بحران د حل کېدو په حال کې دی. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د امریکا دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد ځواکونه به له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو په وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. د پینټاګون ویاند خبره د دې پوښتنې په ځواب کې کړې چې تاسو به په تهاجمي حملو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ وکړي او کنه. له دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو په وړاندې خپل تهاجمي عملیات پیل کړي. فیروز عزیزی په بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل راکړي.
د طالبانو پر وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي بریدونو سره هممهاله د امریکا دفاع وزارت وایي چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د دفاع لپاره به خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي. د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند توماس کمبل ویلي چې د هوکړې له مخې که طالبانو د دوی همکاران یعنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف وګرځوي، امریکایي ځواکونه به د طالبانو پر وړاندې خپلو دفاعي حملو ته دوام ورکړي. ښاغلی کمبل دا خبره د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې کړې چې آیا دوی به په تهاجمي بریدونو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه ملاتړ وکړي او کنه. هغه دغه شان ویلي څرنګه چې د امریکا د دفاع وزیر وړاندې ویلي که څه هم دا یوه طوفاني او لوړه ژوره جاده ده، خو سیاسي هوکړه د جګړې د پای لپاره تر ټولو غوره لاره ده. د دې سره د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې د ولسمشر غني له امر سره سم یې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د طالبانو پر وړاندې تهاجمي بریدونه پیل کړي دي. دغه وزارت ویان روح الله احمدزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه ډیری پوځي عملیاتونه په خپلواک ډول ترسره کوي، خو په هوایي برخه کې د نړیوالو همکاري مهمه ده.
ولی بیا هم د ناتو ځواکونو ملاتړ په خصوص په هوایي برخه کې په میدان د معارضه کې او د عملیات ترسره کېدو پر وخت ډیر زیات ګټور دی او اوس وروسته د دې نه هم د همکاري او ملاتړ ژمنه کړې ده. موږ ترې منندوی.
د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون وایي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د پوځي عملیاتو په برخه کې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ ته اړتیا لري. دغه کمیسیون مرستیال غلام ولی افغان ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي تړون له مخې امریکا باید له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
اشد ضرورت دی چې باید امریکا د افغان حکومت سره باید په هوایي حساب کې په مکو کې روسه پوری د افغانستان د حکومت دومره کوي نه دي چې دوی خپل افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په مکمل ډول حمایت نو ضرورت ده د شتون نو بوتان.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کابل ښار او د ننګرهار په خیوي ولسوالۍ کې د ورستۍ خنړۍ بریدونو وروسته افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تهاجمي حالت خپرولو امر وکړ. د ولسمشر غنی دغه امر په ملي او نړیواله کچه بیلابیل خبرګونونه راوپارول. ځینې په دې باور دي چې دا اقدام ممکن د افغانستان د سولې پروسه اغیزمنه او په دغه هیواد کې جګړه نور هم توده کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد تازه ویلي چې په دغه هیواد کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هیڅ ډول نظامي لاره نشته، بلکې سیاسي حل لاره او د سولې هوکړه به د جګړې د ختمولو لپاره تر ټولو غوره لاره وي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
ځینې پوځي کارپوهان وایي که څه هم اوس د تیر په پرتله افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د پوځي عملیاتو په مستقله او کره توګه کولو ظرفیت لري، خو تاروزي حالت خپلول بلا د جګړې اور زیات کړي. د پوځي چارو پوه عبدالباري عارض وایي نړیوال په ځانګړي ډول امریکا باید د طالبانو او افغان حکومت داسې تفاهم رامنځته کړي چې د سولې روانې خبرې مؤثرې تمام شي. له ښاغلي عارض سره فیروزي عزیزي مرکه کړې او په سر کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د چارو د ظرفیت او پیاوړتیا په اړه ترې پوښتلې ده.
په تیرو اتلسو کلونو کې د افغان امنیتي ځواکونه بالخصوص بعضی خاص قطعات جوړ شوي دي چې د ظرفیت لرونکي دي او د عملیاتو توانمندي لري، خاصتا شپني عملیات اکثره په ډېر منظم شکل باندې مخته وړي دي. توانمندي ته خو داسې دي هر څه چې بیا دوامدار سي بیا ټکنۍ کېږي. که دا عملیاتونه د یو څو ځلې یو وار دوه وار درې وار محدود شکل ولري، امکان لري په ډېر بری اثر ته ورسي.
د تاسو له نظره اوس د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د تعرضي حالت د خپلولو امر کړی ده، د تاسو له نظره په راتلونکي کې دغه امر سره اوس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له فعال دفاعي حالت نه ځي تعرضي حالت ته، پوځي حالت به څنګه کېږي په افغانستان کې؟
زه فکر کوم چې یو سیزن یا وخت د جګړې بیا د دغه اعلامیه سره همزمان رامنځته شو. تر اوسه پورې د هغه دوحې د امریکایانو طالبانو د مذاکراتو په پایله کې جګړه موجوده وه، قطه سوې نه وه، اوربند نه و، اما یو څه کمښت په جګړه کې موجود و. تر ډېره وخته پورې په لویو ښارونو کې خاص هغسې انفجارونه و انتحارونه لکه پخوا چې کېدل نه وه، خو پس د دې هر څه متصور دي.
یعنی تاسو دا وایئ چې دغه حالت اوس خپل سوی د ولسمشر هم امر کړی چې باید تعرضي حالت افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه خپل کا، دا سول پروسه هم اغیزمنولی سي؟
په یقین سره د سولې پروسه کاملا چیلنج کړه، ځکه د هغه توافقات چې د امریکا او طالب تر مابین سوي دي د هغه مندرجاتو پر خلاف باندې یو عمل رامنځته شو. حتی سوي تعبیرات هم په دې حکله باندې موجود دي، یا داسې تورونه لګول کېږي چې اوسنی حکومت غواړي د خپلې دورې د اکمال لپاره د سولې څخه د څو کالو لپاره پر څنګ سي او په نظامي برخه تکیه وکړي، چې دا به یقینا د افغان ولس او د افغان ملت لپاره ډېر ناوړه عواقب ولري.
ښه نو عرصه اوس باید څه وسي؟ افغان حکومت څه وکړه د دې لپاره چې د سولې پروسه خپل رنګ ولري، مؤثره تمام سي؟
زه فکر کوم چې زموږ بین المللي متحدین باید څه ناڅه په دې موضوع کې دخیل سي او د دوار طرفو تر ما بین یو داسې تفاهم رامنځته کړي چې دا جګړه ییز رنګ بیرته له منځه ولاړ سي، او هغه مندرجات چې په دوحه کې سوي دي چې اساس یې د دواړو طرفو څخه د یو اعتماد یا باور د فضا لپاره د زندانیانو خوشي کول وه، هغه پروسه باید بیرته شروع سي او په کمال صداقت باندې مخته ولاړ سي تر څو بین الافغاني مذاکراتو ته لار خلاص سي.
باری یارس دا پوزی چارو کارپو چې تاسو سره مرکا ورېده او د څرګندونو ته غوږ وی. دوستانو، طالبان وایي د کابل په بلچی سیمه کې په ملي سلبستریز روختون دی د برید په اړه بی پرې څېړنې وشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې یو ځل بیا په دغه برید کې د طالبانو لاس لرل رد کړی دی. بلخوا د افغانستان امنیتي او دفاعي ادارو په یوې اوږدې اعلامیه کې د طالبانو دا ردول تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د کورنیو چارو له وزارت څخه په خبرې شوې دې اعلامیه کې د لسګونو هغه پیښو یادونه شوې ده چې په کابل او نورو ولایتونو کې وسلوالو طالبانو په روغتونونو او جوماتونو په تیرو کلونو کې بریدونه کړي، د هغې مسؤلیتونه یې منلي او پکې ولسی خلکو ته مرګ ژوبل اوښتې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت څخه په دې خبرې شوې شریکې اعلامیه کې د طالبانو وروستۍ اعلامیه چې وایي په روغتونونو او جوماتونو بریدونه جنایت دی تر پوښتنې لاندې نیول شوي، او وایي که طالبان دا کار جنایت بولي نو تر دې مخکې کلونو کې پرله پسې په روغتونونو او جوماتونو ولې بریدونه کړي دي، آیا هغه هم جنایت و که نه؟ خو طالبانو تر اوسه پورې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت او نورو دفاعي ادارو د وروستۍ اعلامیې او ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. البته په کابل کې په دشتي برچي کې په ملي سلبستریز روغتون روستي برید کلاس لرل رد کړي، او وایي په دې اړه دې ازادي څېړنې وشي. اجمل تورمان پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د کابل په برچی سیمه کې پر ملي سلبستریز روغتون له وسلوال برید څو ورځې تیریږي، خو لا تر اوسه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړي. افغان حکومت بیا طالبان په کې ښکیل ګڼلي او امریکا دا د داعش ډلې کار بللی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین دا برید د ځینو مغرضو کړیو کار بللی او ویلي چې باید په دې اړه بې پرې څېړنې وشي. ښاغلی شاهین ازادي راډیو ته وستودی غږیز پیغام کې ویلي،
موږ په دې باور یو چې د دغه وحشانه حمله تر شا د مغرضو کړیو لاس دی. باید بې طرفانه څېړنې وشي تر څو د دې پیښې تر شا اصلي څېرې معلوم شي.
خو نوموړي دا نه دی ویلي چې دا بې پرې څېړنې باید د چا لخوا وشي. د کابل په برچی سیمه کې په ملي سلبستریز روغتون د سې شنبه په ورځ وسلوال برید وشو چې 40 کسان پکې ووشل شول او 15 نور ټپیان شول، چې میندې او 2 نوزیږي ماشومان هم پکې و. تر دغه برید وروسته طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړل. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا په کابل ولایتونو کې روسي بریدونه وغندل او افغان ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالت څخه بیرته تعارضي حالت ته ستانه شي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان په هیواد کې په بیلابیلو پلمو د اکثره بریدونو او تاوتریخوالي تر شا لاس لري. نوموړي دا هم ویلي چې د کابل او ننګرهار روسي بریدونو کې د طالبانو لاس لرلو څخه انکار افغانانو ته د منلو وړ نه دی. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبان د ماشومانو، ښځو او بېګنا خلکو په قتل عام کې ښکیل دي او دوی نشي کولی له دې څخه ځان بې خبره وښي. خو د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد بیا ویلي، د امریکا د وروستیو موندنو له مخې په کابل او ننګرهار کې وروستي بریدونه د داعش وسلوالې ډلې کار دی. د تېرې سې شنبې په ورځ په ننګرهار کې هم د جنازې په مراسمو په برید کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د دغه حملې مسؤلیت داعش ډلې پر ځان ومنو. د افغانستان کورنیو چار وزارت بیا که څه هم په دې اړه د کومو څېړنو په اړه څه نه وایي، خو په ټینګار سره په داشان بریدونو کې د طالبانو لاس لرل نه راتوي. د دغه وزارت ویاند مروه امینی وایي، طالبان به ډیر ژر د خپلو اعمالو سزا وویني.
ډیر ژر به تر هغه طالبان چې د داشان بریدونو لپاره بستر جوړونکي دي د خپلو اعمالو سزا ته ورسوي.
د کابل د بچی په ملي سلبستریز روغتون کې وسلوال برید په کور دننه او نړیواله کچه وغندل شو او دای یو بشری ضد جنایت یاد کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو واوري. په کابل ښار کې د کرونا وایرس تخپرېدو د مخنیوي په خاطر لګیدلې ګرځبندیز په لازمه توګه پلي نه شو. خلک وایي په روانه روژه کې لوګي خلک اړیستل چې د یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو لپاره له کور نه ووځي. د عامې روغتیا وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او د پای ته رسېدو په اړه به د ټولنې روغتیایي وضعیت ته په کتو پرېکړه وشي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په کابل ښار کې د خلکو بیوزلی، بیکاری، د نفوسو زیاتوالی او د خوراکي موادو د بیو لوړوالی لامل شو چې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا لګول شوی ګرځبندیز په سمه توګه پلی نه شي. کابل ښاریان سره له دې چې پوهیږي ګرځبندیز د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګټور دی، خو وایي که دوام وکړي خلک به له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د کابل دوه اوسیدونکي ابراهیم خیل او بهلول ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دوام کړی و دا ښه و، ولې چې په دغه قرنطین سره دا مرض مخ په منفي حالت باندې و، خو خلک له مجبورۍ او د لږې له وضعیت نه راوځي. ټول خلک یې بېکاره دي، د مجبوریت نه قرنطین مات که کنه، د هېچا نه خوښېږي چې په کور کې کینه نیو بیرون سارا ته وځي.
زاید ده چې خلک قرنطین مراد کوي، قرنطین لاپسې ماتیږي، خو اوس چې ګورو ورځ ورځ پورې پېښې لاپسې زیاتېږي. ګورو که چېرې د قرنطین دوامداره شوی و او دوام یې موبلی و، نو دا به ډېره بهتره خبر وه.
په کابل کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف حکومت شاوخوا دوه میاشتې مخکې د خلکو په تګ راتګ او له خوراکي او روغتیایي موادو پرته د نورو توکو د دوکانونو پر فعالیتونو بندیز ولګاوه. دغه بندیز په لومړي سر کې د پولیسو په همکارۍ د دولت د اړوندو ارګانونو لخوا په ښه توګه ترسره شو، خو په تېرو څو ورځو کې لیدل کېږي چې په ښار کې د خلکو او موټرو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې او د ښار ډیری دوکانونه پرانیستل شوي دي. د کابل ښار روان وضعیت ته په کتو د عام روغتیا وزارت پر خلکو بیا بیا غږ کوي چې د ځانونو، کورنۍ او ټولنې د روغتیا په خاطر د ګرځبندیز مراعت کړي او کنه نو کورونا وایرس به په ټولنه کې یو ناورین رامنځته کړي. دغه وزارت وایي ګرځبندیز اوس هم نافذ دی او پای ته رسېدلې په ټولنه کې د کورونا وایرس په خپرېدو پورې اړه لري. د دغه وزارت مرستیال وحید مجروح وایي
در قسمت رفضی هنوز هیچ تصمیم رسمی گرفته نشده. وزارت صحت عامه مقرره برداشتن تدریجی
د ګرزبندیز د لری کېدو په اړه هیڅ رسمي تصمیم نه دی نیول شوی. د عام روغتیا وزارت د ګرزبندیز تدریجی لری کولو لپاره یو مقرره ترتیب کړي. په لومړي ګام کې درې میاشتې، په دویم پړاو کې یو کال، او په درېمه مرحله کې له یو کال نه زیات وخت اړتیا شته.
مخکې تر دې د کابل والی یعقوب حیدری ویلي چې د سوداګریزو مارکیټونو د پرانیستلو په هدف یې د تصویب لپاره یوه طرحه کابینې ته لیږلې ده. هڅه مو وکړه په دې اړه د نوموړي تازه نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. دا په داسې حال کې ده چې په ټول افغانستان کې د کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 6402 ته رسېدلی چې ډېری پیښې په کابل، هرات، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې دي. د دغه وزارت په خبره د یاد وایرس په خپرېدو کې تر اوسه هیڅ کمی نه دی راغلی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
دوستانو، زموږ غږ له آزادی رادیو نه اوري. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 100.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. اوس هم زو پاکستان ته. د امریکا په متحده ایالاتو کې محکمه یو پاکستانی ډاکټر په ترهګرۍ تورن کړی. دا پاکستانی ډاکټر محمد مسعود نومیږي او 23 کلن دی. څارنوالانو ویلي چې ډاکټر مسعود د جنورۍ له میاشتې تر مارچه هغو مخبرانو ته چې د فکر کړی و چې د داعش غړي دي ګڼ بیانونه کړي او له داعش او د دې ډلې مشرانو ته یې خپله وفاداري هم اعلان کړې ده. دا رپورټونو په اساس دی ډاکټر په امریکا کې د مایو کلینیک په یوه برخه کې د سیلونکو په توګه کار کړی. پر هغه همداراز تور لګیدلی چې یو مورید کې هڅه کړې یوې بهرنۍ تورستي ډلې ته مالی مرسته ورکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود د کار په ویزه امریکا ته ورغلی و. په هغو اسنادو کې چې محکمې ته وړاندې شوي ویل شوي چې د جنوري له میاشتې تر مارچه محمد مسعود څو وارې هڅه کړې چې هغو مخبرانو ته چې ده ګمان کړی و چې د داعش غړي دي پیسې ورکړي. هغه همداراز علاقه څرګنده کړې وه چې سوریه ته ولاړ او د داعش پولیکو کې جګړه وکړي، او په امریکا کې هم په خپله د حملو نیت څرګند کړی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې په یوه یادښت کې ویلي چې مسعود په یوه پیغام کې لیکلي چې ما دلته غوښتل چې ډېر کارونه وکړم. څارنوالانو ویلي چې محمد مسعود پلان درلود چې اردن ته ولاړ سي او له هغه ځایه بیا د مارچ د میاشتې په پای کې سوریه ته سفر وکړي، خو د مارچ په 14 یې خپل پلان بدل کړ ځکه اردن د کرونا ویروس د وبا له کبله خپلې پولې د نړیوالو پروازونو لپاره تړلې وې. مسعود او یو تن چې د استخباراتو له لورې له هغه څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ګمارل شوی و پلان جوړ کړی و. د مسعود مدافع وکیل تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. د محکمې په اسنادو کې نه دي ویل شوي چې مسعود په کوم کلینیک کې کار کاوه، خو مایو کلینیک ویلي و چې هغه مخکې په دې طبي مرکز کې کار کړی خو د نیول کېدو په وخت کې هلته کار نه کاوه. د امریکا په منیسوتا ایالت کې ګڼ شمېر کسان چې په خټه د سومالیا دي اوسېږي. د راپورونو پر اساس له 2000 میلادي کال راهیسې ډېر وګړي له دې سیمې سومالیا ته تللي او د الشباب له وسلوالې ډلې سره چې له القاعده سره هم ارتباط لري یو ځای شوي دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پاکستاني ډاکټر په امریکا کې د داعش سره په همکارۍ تورن شوی، خو پاکستان د نن په کور هم له ستونزو سره مخ دی. په ځانګړې توګه د کرونا وایرس د خبرېدو له کبله د هر هیواد په څیر د پاکستان اقتصاد هم ځپل شوی دی. دغه هیواد اوس له بل ډول اقتصادي بحران سره مخ دی. میلیونونو ملخانو د دغه هیواد پر کروندو برید کړی چې د کرنې سکتور سخت اغېزمن کړی. اسدالله لودین په اړه رپورټ لري.
ملخان واړه موجودات دي، خو کله چې سره ټول شي بیا سخت زیان اړوي. میلیونونه د حشرو د پاکستان د بلوچستان ایالت پر کروندو برید کړی. خیال محمد چې بزګر دی وایي ملخانو یې حاصلات ډیر زیانمن کړي.
اول وار خمارې ختم کو، کته سن مې ختمه کړه، غنم یې دغه برباد کړ، بس یې دغه برباد کړ، اوس نو را روان دی، اوس نو دا ماز ماز پاس د غم سره برباد دی.
ځینو دغو بزګرو د پانګونې لپاره د پاکستان له دولت او بانکونو پور اخیستی. که سږ کال یې کروندې حاصل ونه کړي، د پور د ورکړې وس به هم ونه لري. سلطان محمد بل بزګر دی چې ملخانو یې طبیعت خرابه کړی.
چې دې دا ډېره سخته تباهي جوړوي، دونه تباهي جوړه کړې ده زموږ دې دا کال خواري دا ټوله دا ګوره دا اوس دا زما په لاس کې دي، دا ټول خوړلې دي، دا ختم کړي دي.
داسې یو کرنیز کړکیچ په تیرو دریو لسیزو کې پاکستان کې ساری نه لري. ځایي چارواکي هڅه کوي چې د ملخانو د حملې مخه ونیسي، خو په ظاهره دا هڅې تر اوسه بریالۍ نه وې. د کرنې ادارې کارکوونکی فیض الله شاه وایي
کم ځای د دې ګروپ په شکل کې راشي موږ د دې خلاف کاروایی کوو. دا ټایم 30-40% موږ دا دعوه کولای چې موږ دې کنټرول کړي دي، تر اوسه پورې لګیا یو، نو امید دا دی چې توان به بچاو کو، ډیر نقصان ته به نسی ولاړ ان شاء الله.
ملګرو ملتونو ویلي د دغه حشرو شمیر تیر کال په عرب ټاپو وزمه کې د ډیرو بارانونو له کبله زیات شو. دوی وروسته د افریقا له ختیځه هند خواته وخوځېدل او د ایران د دښتو له لارې د پاکستان جنوب لویدیځو سیمو ته ننوتل. پاکستان د ملخانو د برید له کبله دا مهال ملي بیړنی حالت اعلان کړی دی. په پاکستان کې د سړي سر 40% کلنی عاید له کرنې ترلاسه کیږي، خو اوسنی وضعیت ممکن د غشمیرو کې د پام وړ بدلون راولي.
دوستانو زموږ غږ لازادې راډیو نه اورئ. په همدې رپورټ سره ورسېدو خبرونو ته. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو.
د تورخم دروازه په کوزه پښتونخوا کې د بند پاته افغان مسافرینو د راستنېدو پر مخ پرانستل سو. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار 8 بجې د تورخم دروازه په پاکستان کې د بند پاته افغان مسافرو د راستنېدو په هدف پرانستل سو. نو موږ زیاته کړه راستنېدونکو مسافرو ته یې بشپړ روغتیایي تدابیر نیولي او اټکل کېږي چې نن شنبه به شاوخوا 15,000 مسافرین د تورخم له لارې هیواد ته راستانه سي. په پکتیا کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او تر شپېتو ډېر ټپیان شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي نن سهار او تېره شپه د پکتیا په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو پر ګڼو پوستو بېلابېل بریدونه کړي چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله وشته. په یو بل خبر کې د پکتیا د څمکنۍ ولسوال عبدالرحمن زورمتی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو 12 ملکي وګړي له حکومت سره د همکارۍ په تور له ځان سره بیولې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې ټولو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. افغانستان دفاع وزارت وایي په 2 جلا عملیاتو کې افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې 9 وسلوال طالبان وژلي او 6 نورې ټپیان کړي دي. د دغه وزارت په ویلامی کې راغلي چې د تیر شپې عملیات په نهر سراج او سنگین ولسوالیو کې شوی دي. د عملیات تاسو مهال کېږي چې د امریکا دفاع وزارت په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د طالبانو پر وړاندې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکوي. ایران شاید د دې هیواد په جنوب کې د ملخانو د یرغل د مخنیوي لپاره له پوځي قواوو مرسته وغواړي، ځکه دغه موج په یاده سیمه کې د بزګرو حاصلات له خطر سره مخامخ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې ایران اوس مهال د کورونا وایروس او په عین حال کې د امریکا د بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. او جرمني په لومړنی هیواد وي چې تمه ده د کورونا وایروس د خپرېدو په جریان کې د فوټبال بوندس لیګ لوبي پیل کړي. ویل کېږي دا لوبي د مې په 14 د جرمني د ټولو 13 لوبډلو په ګډون پیل شي. البته په دې ترڅ کې د سخت روغتیایي اقداماتو تدابیر هم نیول کېږي او سټډیوم به تقریبا خالي وي.
زموږه غلا ازادي راډیو ناوړي خبرونه مو واوریدل. وس هم مخکې لدی چې ونیزو پروګرامونو حقیقت څه دی او همدارنګه د تاندې څنګه پروګرام ته ورشو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي د درملنې او د کووېډ 19 ناروغۍ لامل درمنسته شوې اقتصادي ستونزو په خاطر د ویلوې سترې بودیجی لایحه تصویب کړې ده. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر ناوړو.
د امریکا اساسو جرګې د کورونا وایروس په خاطر د 3 تریلیون ډالرو بل لایحه د جمعې پورس تصویب کړه او په دې ډول له سنا ولسمشر سره د یو ټکر زمینه هم برابره کړه، ځکه چې په سنا کې هم واک د واکمن ګوند جمهوري غوښتونکو دی. اساسو جرګې کې چې اکثریت پکې د ډیموکراتانو دی، نوې لایحه د متحده ایالاتونو د اقتصاد او روغتیایي سیستم د بهتره کېدو لپاره تصویب شوې ده. د اساسو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل دا به اوس مسؤلانه نه وي چې د دې لایحې مخه ونیسي، ځکه چې لګښتونه به بیا نور هم پسې زیات شي. کورونا وایروس په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد ډېر خپور شوی دی. تر اوسه تر 6,000 ډېر کسان په دې هیواد کې کووېډ 19 ناروغۍ وژلي دي او په کورونا وایروس اخته کسانو شمیر په متحده ایالاتونو کې تر 1,400,000 زیات شوی دی. د امریکا په ډیرو ایالتونو کې اوس داسې نقش لیدل کیږي چې نوي کسان نسبتا لږ په کرونا اخته کیږي. د تلفاتو شمیر پکې کم شوی او په روغتونونو کې هم لږ کسان د پخوا په پرتله بستر کیږي، خو په تیرې یوې اونۍ کې لا هم په اوسط حساب په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د قربانیانو شمیر په 24 ساعتونو کې شاوخوا 1,500 ته رسېدلی دی. په نوره نړۍ کې له اروپا تر آسیا بازارونه پرانیستل کیږي او په ورته وخت کې هڅې روانې دي چې څرنګه د کرونا ویروس د خپرېدو مخه ونیسي، درملنه یې وکړي یا واکسین ورته جوړ کړي.